سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د شپې 9 بجو شي. تاسې ازادي رادیو ته غوږ یاست. مخکې تر دې چې د خبرونو مطالعه تلل شو خبرونه د بخښنې نړیوال سازمان په کابل کې د زده کړو د فعال وزیر خان د نیولو په اړه اندېښنه ښودلې او دغه د سملاسي خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. دا سازمان د چهارشنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې یوه اونۍ کېږي د طالبانو استخباراتو دغه فعال نیولی خو زیاته کړې ده چې کورنۍ د هغوی د ځایګي په اړه معلومات نه لري. وزیر خان په افغانستان کې د نجونو او هلکانو د زده کړو لپاره کمپاینونه کول او د خپلو فعالیتونو انځورونه یې پر خپلو ټولنیزو پاڼو خپرول. سازمان د طالبانو له حکومت غوښتي چې دغه فعال سملاسي او له کوم شرط پرته خوشي کړي. طالبانو تر اوسه د هغه د نیولو په اړه رسمي تاثیر نه ده کړی. دغه د کورنۍ غړو دوه ورځې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د وزیر خان د وضعیت په اړه اندېښنه لري او هیڅوک یې د حال په اړه معلومات نه ورکوي. پاتورخم کې نن چهارشنبه غرمه مهال یو ځل بیا د دواړو لورو د یو پولیساتو ځواکونو ترمنځ جګړه شوې ده. په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت یوې سرچینې چې له تورخم یې ازادي راډیو سره خبرې کول ویل چې جګړه وروسته لاغه پیل شوه چې د پاکستان یوې وړې بې پیلوټ الوتکې د دوی پر یوې پوستې برید وکړ. سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوښتل نوم او غږ خپور شي زیاته کړه چې دغه برید کې چا ته زیان نه دی اوښتی. د سرچینې په ټوکو دواړو لورو د یو بل پر اهدافو د توپونو او نورو درنو وسلو ډزې کوي. تورخم د فبروري له ویشتمې راپدې خوا دا ډول تګ راتک او سوداګرۍ پر وړاندې تړل شوی ده. دغلته د جګړې د دوړو لورو ته سلګونه کورنۍ ویزې شوي او خوندي سیمو ته اتللې دي. د تورخم په نننۍ جګړه کې افغان خبریالان ټپیان شوي دي. په تورخم کې به سیمه ییز خبریالان چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل چې په نننۍ جګړه کې خبریالان ټپیان شوي چې روغتي وضعیت یې نازک دی. د سیمې د خبریال په ټکو ټپي شوي کسان د پژواک خبري اجاس او حریت په نوم د یوې ویبپاڼې خبریالان دي چې د هوان مرمۍ د لګېدو له کبله ټپیان شوي دي. په تورخم کې نن غرمه مهال یو ځل بیا د پاکستاني طالب د پولیساتو ځواکونو ترمنځ جګړه پیل شوې وه. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وایي د اسلامي دولت ډلې یادایش د خراسان څنګه هغه غړی چې د کابل هوایي ډګر کې د 2020 کال د برید په تړاو نیول شوی د افغانستان تابع دی. شریف نن چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر ولیکل چې د شریف الله په نوم د داعش دغه غړی د افغانستان او پاکستان ګډې پولې ته نږدې د دوی په عملیاتو کې نیول شوی دی. خو د طالبان وینځه بلا مجد د شهباز شریف دغه څرګندونو په غبرګون کې ویلي چې په پاکستان کې د داعش د غړو نیول د دې ښکارندوی کوي چې داعش پاکستان ته پناه وړي او هلته ځالي جوړې کړې دي. اوس خبرم دا چې د افغانستان د فوټسال د ملي لوبډلې یو شمېر لوبغاړي په څلورو اړخیزو لوبو کې د ګډون په هدف برازیل ته روان شوه. د فوټبال فدراسیون نن چهارشنبه پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې دغه لوبغاړي له ایران څخه د برازیل ساو پاولو او کوریتیبیا خارون ته روان شوي دي. له تاسې مننه کوم چې د ازادي راډیو اوریدونکو پاتې شوي یې. د امریکا ولسمشر وایي وادي افغانستان د امریکا ځواکونو د وټول پر مهال په کابل وایي دګر کې د شویتار یملي تر حکومکه نیبالای دی. وړاندې به په خبرونه کې باوري افغانستان کې د سړی نارغيو ډېرې دل
ها تنفسي نارغي د جېب موسم کې
ډېرېږي او د کندهار اوسیدونکو په خار کې د بنظمي ټرافیکي ګڼې ګڼې لزیتالې شکایت کړي.
د په دغه څوک مو بهکه دی ټکرونه کې چې رښتې ولادي د قانون مخته ډېر ولادي ډېر نشر جوړ کړی دی.
پرونه کرتن را پرونه حمله رو
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا ولسمشر وایي هیواد له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټولو پر مهال په کابل هوایي ډګر کې د شوینتارې عملی تر حکم کېدواله دي. ډونالد ترامپ چې بیګای د امریکا کانګرس ته وینا کوله دغه کاس د ویت په اړه معلومات ورنکړه خو ویل چې دا دوه غوډیر له امریکایي سرتیرو د کورنۍ لپاره مهمه ورځ چې په دې عمله کې وژل شي. طالبانو د حکومت وینځي بل مجد به رسمي ویل چې دا مسله په افغانستان پورې سړه نه لري. نور جزات د کرام لیکرام پراپور کې
د امریکا ولسمشر ویلی په 2021 کې له افغانستان د امریکایي سرتیرو د وټلو پر مهال د کابل په هوایي ډګر کې د شوی ځانمرګي بریټ تر هکون کې چې ډیر لس امریکایي سرتیري پکې وژل شول نیول شوې ده. ډونالد ترامپ لړوړی وروسته کانګرس ته په خپل لومړنۍ وینا کې ویل دا د حق امریکایي سرتیرو کورنۍ او ته یو مهم ورځ ده چې په دغه حمله کې وژل شوی وو.
نن شپه د هغه ترهګر نیول کېدل اعلان کوم چې د کابل په هوایي ډګر کې د ظالمانه برید اومده مسول وو. هغه هم دا اوس دلته په لار دی چې د امریکا د تیری توری عدالت سره مخ شي.
خاغلی ټرمپ ویل چې په دې برید کې تورن کس د پاکستان په مرسته نیول شوی دی. د پاکستان له همکارۍ مننه وکړه، خو د نیول شوی کس د هویت په اړه جزئیات ورنه کړل. خو د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف نن چهارشنبه د مارچ 15 په خپل ایکس پاڼه لیکلی چې د داعش خراسان څانګې دا نیول شوی لوړ پوړی قمندان شریف الله نومیږي او د افغانستان اوسیدونکی دی. شریف لیکلی چې یاد مطلوب ترهګر دوی په ډیورنډ کرښه د بریالیو عملیاتو پر مهال نیولی دی. خود طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد بیا رسنۍ ته پاستولی یو غږیز پیغام کې ویلی دا مسله په افغانستان پورې اړه نه لري.
وایي کې باز د ایشاد
او دا چې د ایشاد پاکستان کې نیول کیږي دا په ډاګه کوي چې دې ډلې حمل ته پناه وړي او هلته پټنځایونه جوړ کړي دي. لپاره د مرغ یو شمېر هیوادونو داعش ته ځایونه ورکړي او د روزنې اسانتیاوې ورته برابرې کړي دي.
تعلیم او تربیه مې بینن و
نوموړي زیاته کړي چې دوی خپل د داعش سره په مبارزه کې دي. په ورته وخت کې د امریکا د فدرال د تحقیقاتي ادارې اف بی آی مشر کیش پټیل د دې خبر په تایید سره د چهارشنبه په ورځ خپل ایکسپانه لیکلي یاد کس بیگاش پا د دغه ادارې او د امریکا د مرکزی اطلاعاتو سازمان سی ای ای تسپارل شوه دی. یادونه ده چې د 2021 کال د اگست په 28 افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټولو په ګډوډۍ کې د کابل په هوایي ډګر کې خونړۍ چاودنه وشوه چې د 14 امریکایي سرتیرو ترڅنګ له 100 ډیر افغانان وژل. که څه هم د امریکا ولسمشر کانګرس د تیرې شپې په وینا کې په دې پیښه کې د وژل شویو افغانانو په اړه څه ونه ویل، خو نوموړي یو وار بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل شرمونکي، ویرونکي او له بېوسۍ ډکه کړنه یاده کړه. د کابل په هوایي ډګر د دغه حملې مسؤلیت داعش خراسان څانګې منلی و. هغه مهال د امریکا استخباراتي ادارې سی آی ای ویلي وو چې برید کوونکي عبدالرحمن ال لوګری نومېده او د امریکایي چارواکو په خبره هغه د انجینرۍ پوهنځي مخکینی محصل و. دغه ادارې ویلي وو چې نوموړی له حملې 11 ورځې مخکې هغه مهال چې طالبانو د اګست په 15 کابل ونیو د باګرام زندان له ماتېدو وروسته له ډېرو نورو زندانیانو سره خوشې شوی و.
ازادي رادیو تلیرویش ساتا لتاسو سرده.
ملګرو ملتونو سازمان په قزاقستان کې د منځنۍ اسیا او افغانستان لپاره د سیمه ایزو مرکز جوړولو پریکړه لیک تصویب کړ. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت پرون سه شنبه په یو بیان کې ویلي چې دا مرکز د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ د 125 غړو ودون لوري په ګډه په منځنۍ اسیا او افغانستان کې د پراختیا اهدافو لپاره جوړیږي. نور حال په دې راپور کې
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په افغانستان کې ساري ناروغۍ زیاتې شوي او خبرداری ورکړی چې د دغه هیواد فلج شوی روغتیایي سیستم د دې ناورین سره د مبارزې په هڅه کې دی. دغه سازمان د سه شنبه په ورځ د مارچ په 4 په خپل راپور کې ویلي چې جنوري میاشت کې د شدیدو تنفسي ساري ناروغیو لکه سینه بغل 206,000 پیښې او ورنه د مړینې 500 پیښې ثبت شوې دي. د دې راپور له مخې دا شمېرې د تیر کال د ډسمبر میاشتې په پرتله د ناروغۍ 45% ډېرې شوې او د مړینې په کچه کې بیا جزئي زیاتوالی ښیي. د روغتیا د نړیوال سازمان په راپور کې دا هم راغلي چې جنوري میاشت کې د شری ناروغۍ 1,300 شکمنې پیښې او ورنه د مړینې 240 پیښې ثبت شوې چې د تیر کال د ډسمبر میاشتې په پرتله 1.4% زیاتوالی ښیي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت په دې اړه څه نه دي ویلي. ځینو کورنیو هم ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې ماشومان یې په سینه بغل او شری ناروغیو اخته شوي او دوی یې د درملنې وسه نه لري. د ننګرهار ولایت د اچین ولسوالۍ اوسیدونکی وحیدالله وایي درې میاشتې مخکې 2 ماشوم د سینه بغل ناروغۍ له امله اسماعیل هوتک هم د چهار شنبه په ورځ د مارچ په 15 ازادي راډیو ته وویل چې ماشومان یې یوه میاشت مخکې په شری ناروغۍ اخته شوي دي.
دوی سترګې همداسې پړسېدلې په شانتې وي او په سره بخار پې و، یعنی بدن په ټولو برخو باندې د مخ نیولې تر لاندې سترګې سترګو شاوخوا او بلو سره ډېره شدیده تبه ځان درد دا ورسره موجود و. تاسې لپاره مشکلات زیات دي. د کورنۍ که یو کس سړی به تداوي وکړي خو که ډېرې بیا رښتیا هم هغه امکاناتو ته رسېدګي په اوسو شرایطو کې نه کېږي.
د کابل د انتاني ناروغیو روغتون د داخلي څانګې متخصص ډاکټر فریدالله عمری د دغو ناروغیو د ډېرېدو د لاملونو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
ها، تنفسي ناروغۍ د ژمي په موسم کې ډېرېږي. خپله باندې خلک واکسین نه کوي، نو دا پېښې لوړېږي. مهاجرتونه، یعنې زموږ هغه هېوادوال چې په نورو همسایه هېوادونو کې مهاجر دي او خپل هېواد ته راستنه شوي دي، دا هم زموږ واقعیت ډېروي.
ښاغلی عمری زیاتوي چې د دې ترڅنګ د کورنیو لخوا د ناروغیو د لوښو نه جلا کولو او د زمي په موسم کې په یو خونه کې د ډیرو کسانو راټولېدل هم د ساري ناروغي او د زیاتوالي لامل کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO په خبره په افغانستان کې په 2023 کال کې 1.22 میلیونه کسان په تنفسي ناروغي او اختصاصي وچه له دې عمله 2200 کسان پکې مړه شوي دي. WHO مخکې اندېښنه څرګنده کړې وه چې د افغانستان روغتیایي سیستم د بودجې له کمښت سره مخ دی او د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته روغتیایي او د درملنې خدمتونه کمزوري شوي دي.
د جرمنی په ټاکنو کې بریلی مفزا کارګوند ان مسیحي سوسیال او مسیحي دیموکرات د هیواد د بهرنیو چارو له وزارت غوښتي چې دغه وته د افغانانو د انتقال بهیر د نوي حکومت تر جوړېدو پورې ودروي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت نن چهارشنبه له اسلام آباد ته دغه هیواد ته د افغان پناه غوښتونکو د یوې ډلې د انتقال پلان لري. د جرمني محافظه کاره عیسوي ډیموکراتیک او مسیحي سوسیال ګوندونو د دې هیواد د بهرنیو چارو له وزارت غوښتنه کړې چې د نوي حکومت تر جوړېدو پورې د افغانانو د بیا میشتیدنې پروګرام وځنډوي. د دغه ګوندونو د پارلماني ډلې مرستیالي اندریا لیند هولز پرون د فرانسې له خبري اژانس سره په خبرو کې ویلي چې د افغانانو د انتقال پریکړه باید د نوي حکومت صلاحیت وي. نوموړي ویلي نه باید داسې وي چې د بهرنیو چارو وزیر انالینا بیربوک چې د کار موده پای ته رسیدونکي ده اوس هم هر اونۍ جرمني ته پروازونه تنظیم کړي. لیند هولز پټینګار سره وویل دا حیرانوونکي ده چې د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبه لپاره د افغان نارینه او ښځو بل چارتر الوتنه پلان کړي. هغه په جرمني کې د افغانانو د منلو پروسه سوال پارون کې وبلل ویل چې په یو غیر شفاف پروسه کې داسې کسان انتخاب شوی چې ظاهرا هویت یې ناسم معلومیږي. مسیحي ډیموکرات او سوسیال مسیحي ګوندونو د جرمني په وروستۍ ټاکنو کې تر نورو ډیر رائے ترلاسه کړي. دغه څرګندونو په پاکستان او ایران کې هغه افغان پناه غوښتون کې اندېښمن کړي چې جرمني ته د انتقال انتظار باسي ځکه د دوی په خبره ښایي د دولت په بدلون سره د پناه غوښتونکو په وړاندې په سیاست کې هم بدلون راشي. په پاکستان کې میش افغان پناه غوښتون کې چې تیر کال په جرمني پورې اړوند بنسټونو له لوري پاکستان ته انتقال شوه د چهارشنبه په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل
مکتی ویلی و چه ستاسی پروسا د دریو او شپاگو میاشو پو مغدا کی بش پڑیگی پا هم دیهی لراغلی و خلو بادا مرغد دا کسر دیر او بداش و او سان دیخنا دادا چه کدا پروسا و تلل شی نو بیا با یا شروع شی یا نا نپوهیگو زموگ برخلیک بچنگ کی
مدنی فال بشیر تاریخ چلتی رو دونی مکلون رئیس جرمنی تا دا تک پهیلا پا ایران کی استوگند ورطان دیخنا لری
زموږ جدي اندېښنه اوس دا ده چې بالاخره د ایراني پولیسو له لوري ونه نیول شو. دا دوه نیم کاله کېږي چې منتظر یو او معلومه نه ده چې آخر به څه کېږي. دلته جرمني ته په تمه ټول کډوال سخت اندېښمن دي. که دا پروسه له دې ډېره ځنډېږي زموږ ستونزې ورسره نورې هم ډېرېږي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې تېره اونۍ له اسلام آباد ته په یو چارتر شوې الوتکه کې 1550 افغانان جرمني ته انتقال شول. جرمني چارواکو اعلان کړی چې دې خلکو له نیمایي څخه ډېرې د فدرال د بیا میشتیدنې پروګرام د پخوانیو سیمه ییزو ځواکونو او بشري حقونو د پروګرامونو له لارې جرمني ته وړل شوي دي. په افغانستان کې د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د خبریالانو مدني فعالانو هنرمندانو او پخوانیو امنیتي ځواکونو د غړو په ګډون یو ډېر شمېر افغانان د امنیتي دلایلو له امله له خپل هېواده ووتل پاکستان او ایران ته لاړل. دوی ټینګار کوي چې د جرمني په څیر هېوادونه باید هر څه ژر له دې هېوادونو د دوی د ویستلو چاره تیزه کړي ځکه د دوی په خبره د امنیتي ستونزو له امله افغانستان ته د بیرته تګ لار نه لري.
روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د ساري ناروغیو د ډېرېدو له امله په تېرو جنوري میاشت کې د مړینې 15 پېښې ثبت شوې دي. نور هلې فیروزه ځي ورکوي.
د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی په الماتا کې د منځنۍ آسیا او افغانستان لپاره د یو سیمیز مرکز د جوړولو پریکړه لیک تصویب کړ. دغه وزارت پرون سه شنبه نه وخت د مارچ په 4مه په خپل وی پاڼه خپور کړی بیان کې ویلي د 1250 غړو هیوادونو په ملاتړ د مرکز SDGS به د پراختیايي او سیمیز اړیکو لپاره پراخ نړیواله اجماع رامنځته کړي. بیان کې راغلي چې د دې مرکز د جوړولو وړاندیز د قزاقستان د ولسمشر قاسم جمارت توکایوف لخوا د ملګرو ملتونو په څلور او یو مخونډه کې سوای وو. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کړی چې قزاقستان به په دوامدار توګه د افغانستان سره مرستو د سوداګریزو اړیکو پراختیا او سیمه ایزو همکاریو ته دوام ورکوي او د بیان پټکو د دغه هیواد د خلکو ثبات او سوکالي د منځنۍ آسیا له امنیت او هوساینې سره مستقیمه اړیکه لري. افغان پخوانی ډیپلومات او د چارو شنونکی غوث جنباز د دغه مرکز جوړیدل د افغانستان په ګټه او لوی فرصت بولي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
لوی مرکز لوی لوجستیکي او اقتصادي مرکز چې د هغې په ترڅ کې به څه برنامې چې دي د نړیوالې سیمه ییزې دغه مرکز د دقیقې به د هغې سمون پیدا کیږي او د افغانستان په استقامت کې به کارول کیږي. دا ډېر لوی تاریخي او سیاسي ګام دی او خورا ډېر لوی اهمیت لري د سیمه ییزې ډیپلوماسۍ د پراختیا لپاره. زه فکر نه کوم چې داسې خاص تغییرات دي بدلونونه دي رامنځته شي. دا هیوادونه په ټولیزه توګه په تعاملاتو کې طالبانو سره ګیر دي، کوشش کوي چې سیاسي ډیپلوماسۍ ډېره نه کړي، خو اقتصادي ډیپلوماسي اقتصادي راشه درشه به زیاتیږي.
د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت او ملګرو ملتونو کې دایمي استازولۍ په خپلو بیانونو کې ویلي دا مرکز به د نړیوالو او سیمه ییزو هڅو د همغږي کولو، غوره وړاندیزونو شریکولو، تخنیکي مرستو چمتو کولو او د ګډو پروژو پلي کولو لپاره یو مهم پلیټ فارم وي. دغه شان په ټکو کې د دې مرکز موخه به د ملګرو ملتونو د ادارو ترمنځ د همغږي پیاوړتیا، د سیمه ییزو اړتیاو سره د نړیوالو نوښتونو تطبیق او د هر اړخیزو کاریو هڅول وی. د سیاسي چارپو عنایت الله اسحق زای په دې باور دی چې ملګری ملتونه دا مرکز د یونما د بدیل لپاره جوړوي، ځکه په خبره یې دغه دفتر په افغانستان کې دنه نه په آزاد ډول فعالیت نسی کولای.
یونما ته په افغانستان کې د کار شرایط ډېر تنګ شوي، خو زه تصور نشم کولای چې د دې مرکز جوړېدل به هم د افغانستان لپاره اغیزناک وي، ځکه ستونزه دا ده چې طالبان هیڅ هغه څه نه مني چې د دوی پکې واک نه وي او له افغانستانه بهر وي. نو د دې مرکز کار به د افغانستان لپاره د یونما د فعالیت په توګه وي.
د طالبانو حکومت ویان زبیح الله مجاهد او د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان دی ضیا احمد تکل د دغه مرکز د جوړېدو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. په الماتا کې د دغه مرکز د جوړېدو خبره داسې مهال کیږي چې ټاکل شوی راتلونکي اونۍ په افغانستان کې ملګري ملتونه د خپل ماموریت د دوام په اړه پریکړه وکړي. زبیح الله مجاهد د دوی تر کنټرول لاندې ملي راډیو ټلویزیون سره خپل تازه خبرو کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ماموریت ننګولای او بیګټې بللای او ویلي دي چې د افغانستان اړوند نړۍ ته ناسم معلومات او ذهنیت ورکړای دی. که څه هم تر اوسه یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د قزاقستان په ګډون د سیمې ډیری هیوادونه ورسره اقتصادي اړیکې پالي او آن ځینو هیوادونو کې طالبانو ته سفارتونه هم ورسپارلي دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي د اوکران ولسمشر ته ویلي ته خپلې پاتې جګړې د پای ته رسولو لپاره له روسیې سره خبرو ته چمتو دی. دا چې په دغه اوږده وینا کې د اوکران په اړه نور څه راغلي دي تفصیل یې له اسدالله الدین اورو.
په سپینه ماڼۍ کې د اوکراین او امریکا د ولسمشرانو تر لفظي شخړې یو اونۍ وروسته د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي اوکراین د سولې خبرو او د خپلو کاني زیرمو تړون ته چمتووالی ښودلی دی. ټرمپ تیره شپه د امریکا د کانګرس دواړو جرګو ته په وینا کې وویل چې اوکراینی سیالې په دې اړه یو لیک ورته لیږلې دی. هغه ویلي ولودیمیر زلنسکی په دغه لیک کې لیکلي چې د خپل هیواد د جګړې د پای ته رسیدو په خاطر له روسیې سره خبرو او هر وخت د خپل کاني زیرمو په اړه امریکا سره تړون ته چمتو دی. ټرمپ ویلي دغه لیک کې راغلي چې اوکراینیان تر هر چا ډیر د سولې غوښتنه لري او هر څومره ژر چې امکان وي د مذاکرې میز ته حاضرېږي. خپل زرینسکی هم پرون سه شنبه د ډونالد ټرمپ تر وینا مخکې ویلي و چې هیڅوک دوامدار جګړه نه غواړي او په خبره یې دای او ټیم چمتو دی چې د ټرمپ تر پیاوړې مشرتابه لاندې تلپاتې سولې ته ورسیږي. د امریکا ولسمشر په خپل بیګنۍ وینا کې د اوکران د جګړې ناخوالو ته په اشاره وویل د جګړې لقبل هر اونۍ شاوخوا 2000 ځوان اوکراینیان او روسان وژل کیږي. هغه زیاته کړه چې دای غواړي دغه جګړه ودروي او ادعا وکړه چې د اوکراین په جګړه کې تر اوسه د امریکا شاوخوا 350 میلیارد ډالر او د اروپا 100 میلیارد ډالر مصرف شوی دی. د اوکراین د جګړې د لګښتونو په اړه بیا اروپایي مشران د ټرمپ له خبرو سره یو خلنه دي. د کیل په نوم د جرمنی یو انسټیټیوټ ویلي متحده ایالاتونو تر اوسه د اوکراین پر جګړه شاوخوا 144 میلیارډ یورو او اروپای ټولنې 122 میلیارډ یورو لګولې دي. ټرمپ د اوکراین د نرم دریس په اړه دغه خبره داسې مهال وکړي چې متحده ایالاتونو یو ورځ مخکې له اوکراین سره ټولې پوځي مرستې وځنډولې. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي د فبروري 28مه په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر سره په لفظي شخړه واوښت او د اوکراین د قانونو هغه هوکړې لاسلیک نکړه چې تمه یې کېده. ډونالډ ټرمپ د مارچ په 3مه رسنیو ته وویل فکر نه کوي چې د قانونو هوکړه دې ترلاسه شي. ټرمپ بیگنې وینا کې له زلنسکي سره لفظي شخړې ته اشاره و نه کړه، خو وی ویل دوی یو لبل سره کار کوي او ډیر څه زونه پیخیږي. هغه د غزې جګړې او د منځني ختیځ تحولاتو ته هم اشاره درلوده او وی ویل منځني ختیځ کې خه خبرونه په لار دي. ښاغلی ټرمپ د دې وینا په ترڅ کې امریکا ته د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي له هڅو نیولې د چین، کاناډا، مکسیکو او نورو هیوادونو پر وارداتو د تعرفې تر لوړولو پورې د امریکا د بیلابیلو کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه خبرې وکړې. ټرمپ د خپلو کورنیو سیاستونو په اړه هم تفصیلي خبرې وکړې او یې ویل حکومت په دې تیرو 48 ورځو کې دومره ډېرې لاسته راوړنې درلودې چې اکثریت حکومتونو په څلورو یا اتو کلو کې نه درلودې. هغه ویل په تیرو شپږو اونیو کې ما نږدې 100 اجرایوي فرمانونه لاسلیک کړل او په ټول هیواد کې د سالم عقل، خوندیتوب، خوشباوري او دولت بیرته ژوند کېدو لپاره مې څه باندې 400 اجرایوي اقدامات وکړل.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د کندهار اوسیدونکو په خار کې د بینظم ټرافیکي غړې غړې لزت فالې شکایت کوي. د کندهار یو شمېر خارنوي چې په د خار او ما وټونه کې د کراچي چلونکو د بینظم زیاتوالی او د موټرو غیر منظم پارکینګ د ټرافیکي غړې غړې ته زیاتېدو اصلي لاملونه دي. نور هلي پراپور کې
کندهار شار که څه هم په دې ښار کې تر پخوا یو شمېر سړکونه پراخ شوي، خو بیا هم د ګڼې ګوڼې له امله ځینې سړکونه د بندېدو ستونزه لري. د بلال احمد او عبدالله په نومونو د کندهار یو شمېر ښاریان وایي په ښار کې د ریړي چلوونکو بې نظمۍ او د موټرو غیر منظم پارکینګ خلک له ستونزو سره مخ کړي دي. د دوی په وینا ریړي چلوونکي پر سړکونو هر ځای درېږي چې د ترافیکي نظم د ګډوډېدو او ټکرونو اصلي لامل دی.
سروالی وایي چې مرزای ورکوو د زاړه ګمبره کس هلته به د کشنی ریړي ګرځي هلته به درېږي خو پراغه سربیره دا ریلاین ته ویني دا سړک سره داسې وګوره شنه هله کې دونه نه کې هله کې سړک په مابین ګاډي ودرې سړک بند ته بیا باندې روان دي 15 یا لس د سې ګندنه او کشنی زوړه سوال سړک بند کړی. سروالی دا ریلاین ته ظاهر پیدا کړي او موږ خلاص کړي داخلو
زنده پر دغه شوک مو بهکه دی ټکرونه کیږي چې رخصه والا دي د قانون مخته ډیر والا دي ډیر راشه جوړ کړی دي او دا چوک هر وخت باندې ډیر زیات راشي مرسکلان ټکرونه ډیر زیات کیږي که شوالې سمه دا هله چې د راش کنټرول کی زره.
یو شمیر موټر چلوونکي هم په شار کې د غانې ګونی له زیاتوالي نه خوښتي. دوی وایي که د پارکینګ لپاره منظم ځایونه وټاکل سي د ترافیکي ستونزو او ګډوډۍ مخنیوي به وسی.
یواز زن ار موټروان په تکلیف او مشکل سره اخته دي د رش د وجه څخه ار موټروان په تکلیف او ډیر مشکل د خپل ځای پر ځان رسي نو هلار ترافیکو باندې اړه لري چې دی تم ځایونه جوړ کړي د رستورانو مخته د هوټلانو مخته د مارکیټو مخته چې خلک په ډیر اسانچا سره خپل ځان در خپل مزله ورسي نو ترافیکي پیښې زیات وسته د رش د وجه څخه پیښیږي.
کوس مثال د شکپر وځي چوک تی نو پر دا چوک باندې بخیر ډیر زیات رش دی چکرم مې سره زین ور مشکلات هم مې سره زین او باید چوز مش په شهر کې ترافیکونه زیات سي ترافیکي وسایل ورته برابر کې لکه اشاره دي نور مزمات
په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د کندهار شاروالي مسولین وایي د شهر د نظم د شوالي او د ترافیکي غنګونی د کموالي لپاره کمپاینونه پیل کړي دي. د شاروالي ویان سیف الله سیم وایي د ترافیکي ستونزو د حل لپاره پر ځنو سړکونو پر یو طرف اغزن جمپونه لګول سوي دي او شاروالي پریکړه کړي چې دا غستون زبه په اساسي ډول حل کړي.
د شاري نظم د چنګښ په مخه مو د شار هغه واټونه په پیادهونه چې هغه د لاسي ګاډیو په توسط باندې بنسي او یا هم دکاندارانو پر پیادهونه باندې د خرڅلاو تو کې شو د هغوی مخه متر ډیره هدا نیولې دا او د هڅ لا جریان لري. بل د شار په مهمو مرکزی بازارونو کې مو اغزلرون کې جمپونه نصب کړي مخکې چې دغه جمپونه نه و په دا یو طرفه سړکانو باندې به د دواړو خواو څخه موټران را روان و، ډېره زیاته بې نظمي به جوړه کړې وه. نو د هغوی د مخنیوي په خاطر مو دغه اغزي لرونکي جمپونه نصب کړل. دې جمپونو ډېره ښه نتیجه ورکړې ده.
د کندهار ښار اوسیدونکي د ښاري نظم لپاره د پارکینګونو، د ریړي چلوونکو لپاره د ځانګړو ځایونو جوړولو، عامه پوهاوي او ترافیکي قوانینو د تطبیق ترڅنګ د اغزن جمپونو او سړکونو د ویش او عامه ترانسپورت سیستم د پیاوړي کولو غوښتنه کوي، ترڅو خلک د شخصي موټرونو پر ځای بسونه، ټیکسي او نور وسایل وکاروي. خلک د غراز د نورو پرمختللو ښارونو په ډول د تخنیکی حل لارو یا سمارټ ترافیک سیستم لکه د اشارو، څراغونو، کامرو او د ترافیک څارنې سیستمونو د لګولو وړاندیز کوي.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19، 21 او 25 مترو باندې واوري.
افغانې سری میاشتې ټولنه د ارزګان کې ګڼګوڼې مرستې ته اړتیا لري. د ارزګان ولایت د افغانې سری میاشتې د ټولنې مشر نن دغه خبرې په ارزګان ولایت کې څه باندې 1400 کورنیو سره د مرستې د ویش پر مهال وکړې. نوموړی ویلي چې یا د مرستې د خطر هېواد له خوا شوي چې نن ورځ په دغه ولایت کې پر بېوزلو کورنیو وویشل شي. نور حال په دې راپور کې.
اخواته ورته ودرې ضرورته دا حاجی صاحب راسته بغلته ودرې اخواته ورسی بس دغه ځای سیدی
حاجی صاحب
د دورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ شهر کې د افغاني سری میاشتي د ټولنې دفتر دی. دغه دفتر ته سلګونه کسان نن د مرستې د ترلاسه کولو لپاره په لین کې ولاړ دي. د ارزګان ولایت د افغاني سری میاشتې د ټولنې مشر مولوی ثناالحق حقانی وویل چې نن دوی په دغه ولایت کې د 415 بېوزله کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته کړې. نوموړی وایي چې یا د مرسته د قطر هیواد په مالی مرسته سوي او د دوی په تخنیکي همکاري نن تر بېوزله کورنیو پورې رسول کیږي. ښاغلی حکانی وویل چې په دې مرسته کې غوړي، وریجې، بوره او یو شمېر نور خوراکي توکي او غیر خوراکي توکي شامل دي.
مرسته مرسته د قطر د هیواد څخه راغلې ده. 415 کورنۍ د فارد روزګان ولایت سره مشت راغلې ده. 50 کیلو وړي دي، 50 لټر غوړي دي او څلورش شارې شپږ دغه دی ورجې دي او بوره ده، شنه چای دي، دغه ده لوبیا ده، مالګه ده، دا کیټان سره ملګری دي. بخیر ډیر شانې بده یو کیټ تقریبا 8000 افغانۍ قیمت لري.
د افغاني سری میاشتې د ټولنې دغه مشر د نړیوالو موسساتو او نورو خیریه بنسټونو غوښتنه کوي چې په ارزګان ولایت کې د بېوزله کورنیو سره مرسته وکړي. هغه وویل چې موسساتو او خیریه بنسټونو تر ټولو د غاړمن کسان چې په ارزګان کې دي له پامه غورځولي دي، ځکه د ده په خبره چې د ارزګان خلک زیاتو مرستو ته اړتیا لري. دې زیاتوي چې د ارزګان خلک په دې وروستیو کې وچکالۍ او زیات ځپلی دي او یو مرکزی ولایت دی چې په کښې کې کار او کسب کم دی، نو خلک یې مرستو ته زیات اړتیا لري. بل خو هغه کورنۍ چې مرستې ترلاسه کړې هم خوشحاله دي او وایي چې یادو مرستو ته یې زیات اړتیا لرله. د دې له ډلې دریو تنو فضل کریم، حمید آغا او غازی الله چې د مرستې ترلاسه کولو لپاره د ترینکوټ په ښار کې د سری میاشتې دفتر ته ورغلي وه داسې وویل.
سری میاشتې دفتر ته موسسې ته، نو موږ وروره ډېر احتیاج من یو، ډېر احتیاج لرو. زه په خپله په کور کې نه نپاره په دغه نه نپاره کې ما اوس شل مانه وړه په کورو کلي کې په من و نیمني په پور راوړي. دغه نه شی ما نه درلودې چې ما دا یالته یو شی ورپخ کړی وای. نو کور یې دغه دفتر ودان، کور یې دغه سری میاشتې ودان چې زموږ سره دا مرسته وکړه، دا موسسه موږ ته راکړه.
ګزاب ولسوالۍ زه راغلی یم دلته تیره خیر آباد کې پروت یم، خو بیخي سخت مجبور یم. پکا داسې وچ وړه و، د یوې میاشتې خوراک لرم، نور شی ستام نه کار ډېر سره کمزوری دی. در مسلمان سره د مسکینانو سره غریبانو سره کومک وکړه، د مرستې والا ګره دغه مجبوره خلک دي لکه زه زیات.
دا مسه موږ ته راکړه، موږ ډېر زبېدلي وو، اوریا ډېره سره ستړي وو، دا ولس سره ستړي وو، د هر چا ته چکاټ کړی دی، د هر یو ډېر سره ستړي دي. غدی و همدی سړی ته نه دی ورکړی چې اوس یې کار برابر دی ضروریات ورته لري په دروازه کې وروره دا ډیر شی دی نه دی
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا په خپل وروستي راپور کې ویلي چې د دوی ځینې بشري پروګرامونه د زده کړو خوارځواکۍ مرستو روغتیا او په افغانستان کې د اړمنو خلکو لپاره د سرپناه په برخو کې د 2015 کال د جنوري او مارچ ترمنځ د تمویل کمښت له خطر سره مخ دي.
سلامونه وخت مو بخیر. د افغانستان په وخت شپې 9:30 بجې چې تاسو آزادۍ رادیو ته غواګیست اوسم پام کړی دي مهال خبرونو ته. د بخښنې نړیوال سازمان په کابل کې د زده کړو د فعال وزیر خان د نیولو په اړه اندېښنه ښودلی او دغه حملسي خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. دغه سازمان د چهارشنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې لیکلي چې یوه اونۍ کې د طالبانو استخباراتو دغه فعال نیولی خو زیاته کړده چې کورنۍ د هغوی د ځای ځایګي په اړه معلومات نه لري. وزیر خان په افغانستان کې د نجونو او هلکانو د زده کړو لپاره کمپاینونه کول او د خپلو فعالیتونو انځورونه یې پر خپلو ټولنیزو پاڼو خپرول. په تورخم کې نن چهارشنبه غرمه مهال یو ځل بیا د دوړو لورو د پولیساتو ځواکونو ترمنځ جګړه شوې ده. ننګرهار کې د طالبانو د حکومت یوې سرچینې چې له تورخمۍ ازادي راډیو سره خبرې کولې ویل چې جګړه وروسته لاغې پیل شوه چې د پاکستان یوې وړې بې پیلوټ الوتکې د دوی پر یوې پوسې برید وکړ. سرچینې چې د موضوع د سیاست له کبله نوم نه غوښتل چې خپور شي دغه راز برید کې چاته د زیان د وختو خبرې کړې. د سرچینې وټکو دړلورو دی بل پر اهداف د توپونو او نور درنو وسلو ډزې کړې دي. روسي خبرمدا چې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وایي د اسلامي دولت ډلې دایشت خراسان څنګه هغه غړی چې د کابل وی ډګر کې د 2023 کال د بریده په تړاو نیول شوی د افغانستان تابع دی. شریف نن چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼه یې په خني ټویټر ولیکل چې د شریف علا پونم د دایشت هغه غړی د افغانستان او پاکستان ګډې پولې ته نږدې د دوی په ملت کې نیول شوی دی. د طالبان وینز بیلا مجید شهباز شریف د دغه سرګندونو په خبرګون کې ویلي چې په پاکستان کې د دایشت غړو نیول د دې اخکانو دی کوي چې دایشت پاکستان ته پناه وړي اول ته زالې جوړې کړې دي.
ساندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. تاسو د وخت د ارزښت پاکله څه فکر کوئ؟
وخت لون کایده لکه د اوبو پشان موږ ته هر څومره کوشش وکړو د سینو بر اگرځولای نسو. همداسې د موږ ژوند د موږ وخت هم ده او کله چې غواړو له یو څه استفاده وکړو باید ډېر عمیقه استفاده ترې وکړو، ډېره ژوره استفاده ترې وکړو چې موږ وخت پکې ضایع نه شي.
د وخت له دومره ارزښت سره سره افغان پیغلی وایي د طالبان نظام دا چې دوی زده کړو ته نه پرېږدي ډېر وخت ورته ضایع کړ.
وخت بیا نه راځي او اوس مهال چې کور زموږ ټول وخت طالبان ضایع کړه او دا وخت موږ ته بیا نه راځي، ځکه وخت تېرېږي. درس نه شو ویلی، کورس ته نه شو تلی، پارک ته نه شو تلی، چکر ته نه شو تلی، دندې ته نه شو تلی. همدا اوس روزګار یم.
نن امدا موضوع چېرو ملتیا مو کړی قدرمنه اوردونکو. وخت د نړۍ په بیلابلو ژبو کې بیلابل الفاظ کارول شوی دي. څوک الماس ورته وایي، څوک سره زر بولي، زینې نایابه گوهر نوموي. د وخت د ارزښت پاکل چې څومره هم خبرې وشي لا هم ځای لري چې نور هم وستایل شي. افغانه پیغله مهریه وایي چې د طالبانو نظام دا چې دوی له درې کلونو څخه زیاتې په کور کې نیولې دي، له دوی نه یې هغه قیمتي څیز چې وخت دی اخیستی دی.
وخت ځای کول خو په ژوند کې لویه بدبختي ده، ځکه وخت بیا نه راځي. او اوس مهال چې ګورو زموږ ټول وخت طالبان ضایع کړه، او دا وخت موږ ته بیا نه راځي، ځکه وخت تیریږي. درس نشو ویلی، کورس ته نشو تلی، پارک ته نشو تلی، چکر ته نشو تلی، دندې ته نشو تلی. همدا اوس روزګار یم، موسسې بند کړي دي، مشکلات دي. د دې وخت چې ضایع کیږي او هر لحظه چې موږ په دې مثلا کور کې ده، موږ ته ډېر سخت تمامیږي. او د ژوند هر څه په وخت سره کیږي. کله موږ دومره وخت ضایع کړو نو زما پان ژوند ناممکن دی. او تر دوی چې دا خلک اوسي، د افغان نجونې ډېر به وخت ضایع شي، او دا د هغوی په ژوند باندې یو بده تاثیر کوي، ډېر منفي پاینټ ورته لري.
د پغمان اوسیدونکي پلوشي چې په یوسي مرکز کې نجونو ته زده کړې ورکولې، د وخت ضایع نه کوي. او دا چې اوس په افغانستان کې په ښځینهو باندې وخت ضایع کیږي، زیان وایي.
وخت یو ارزښتمنه دارایی ده، یا ثروت ده چې یو انسان یې درلودلی سي. لکه دغه لحظه کې چې زه خبرې کوم، دا د ما لپاره یو ډېر ارزښتمنده وخت ده چې زه له تاسو سره خبرې کوم. یا هم دغه وخت مې چې له کورنۍ سره تېرېږي، دا ډېر ارزښت لري. د دې لپاره چې دا نه تکرارېدونکې ده، یا بېرته نه راګرځي. لکه پرون نم چې څنګه خوشحاله ژوند درلوده، هغه بیا نه تکرارېږي. یا هم هغه خوشحاله ژوند، یا هغه ښې خبرې مې چې په خپل وخت کې کړي دي، هغه بیا موږ نشو را تکرارولی، نشو راوړلی. او دا وخت ارزښت موږ ته ښیي چې وخت ته باید موږ ډېر په احتیاط سترګو وګورو. د دې لپاره چې وخت تلونکی ده، لکه د اوبو په شان، د سیند اوبه روانې دي، روانې دي، روانې دي، خو بېرته نه راګرځي. موږ چې هر څومره کوشش وکړو، د سیند اوبه راګرځولی نشو. همداسې د موږ ژوند، د موږ وخت هم ده. او کله چې غواړو له یو څه نه استفاده وکړو، باید ډېر عمیقه استفاده ترې وکړو، ډېره ژوره استفاده ترې وکړو، چې موږ وخت پکې ضایع نه سي. لکه د انټرنټ کې چې اکثره کسانان اوس زمانه کې وخت تیر شو، کله چې سن ته ورسېدل، کله چې لویان شول، مشران شول، بیا هغه وخت هېڅ وخت نه لري چې خپلې کورنۍ سره، خپل اصلي ژوند ته، خپل روزګار او چارو ته دوی پام وکړي. نو یوازنۍ مسله همدا ده چې باید خپل وخت ته ډېر ارزښت ورکړو، او وخت نه په خپل تقسیم اوقات سره استفاده وکړو. د دې لپاره چې که به تقسیم اوقات استفاده وکړو، چې مثلا سهار باید 2 بجې راویښ شو، سهار ډوډۍ کله ده، مطالعه کله ده، د دوستانو لیدل کله دي، د غرمه ډوډۍ کله ده، دا ټول موږ نه ګډوډېږي. اوس فعلا خو د نجونو لپاره په افغانستان کې، یا هم په ټولیزه توګه، د دې لپاره چې معمولا دغه نجونې په کور کې دي او هیڅ کار نه لري، نو د دې همدې لپاره سهار لس یولس بجې دوی له خوبه راویښېږي. دا وخت چې دوی راویښېږي، نو دا واقعیت د دوی د وخت د ضایع کېدلو لامل ده. نو موږ کولی شو چې یو سم تقسیم اوقات سره خپل وخت ته ارزښت قایله شو.
په دې خبرې وکړئ چې که چیرې په ژوند کې اهداف نه وي، هر څه همداسې په خپل سر رواني، کنه هر څه په مخ راغلل هماغه کار به اجرا کیږي، نور به پاتې وي. دغلته څومره وخت ضایع کیږي بې هدفه ژوند سره؟
بهدف ژوند هیڅ امکان نه لري. هر انسان، هر ژوندی موجود د ځمکې پر مخ ځان ته هدف لري. انسان دا هدف لري چې سبا ته باید څه کار وکړي، بله ورځ څه کار وکړي، لس کاله وروسته څه کار وکړي. او هغه کارونه چې نن کوي، دا لس کاله وروسته لپاره څه برنامې ورته جوړولی شي، څومره لاسرسی نورو کارو ته، نورو پروژو ته، نورو لاسته راوړنو ته ورته لاره هوارولی شي. نو دا ډېره مهمه ده چې انسان په خپل ژوند کې باید 100%، یعنی 100% کې باید یو هدف ولري. د دې لپاره چې ژوند اهداف ولاړ ده، لکه د ژوند هغه یوه پایه، یا یوه ستنه، یا هم ستونه هدف ده. که څلور ستونه ولري، یو ستون، یا یوه ستنه، یا یوه پایه هدف ده. بې هدف ژوند نه کیږي. او هدف درلودل د موږ لپاره او د په مجموعي صورت ټول انسانانو ته ډېره مهمه ده. که موږ هدف ولرو، نو موږ کولی شو د خپل ژوند وخت، زمان په ارزښت پوه شو، او خپل وخت ته په مناسب ډول تقسیم اوقات جوړ کړو، ترې استفاده وکړو.
اتلستان ځای بیا لزینو ځینو ځوانانو څخه شکایت کوي، وای دوی خپل وخت په ټولنیزو رسنیو کې د داسې مطالبو په لیدلو او اوریدلو تیروي چې اصلا ګټور نه وي.
وخت خو ډیر قیمتي سیز ده چې مونږ باید لاسه ورنکو، خصوصا په دې شرایطو کې چې په افغانستان کې مونږ او تاسې یاستو. په دې باندې ځان ته تسلي ورکړي، دغه کوي چې دغه دی زه یعنې مصروفه یم یا سوشل میډیا استعمالوم، په دې باندې خپل ډیر وخت ضایع کوي. دلته
کله ځان راته وایي تاسو په ورځ کې څومره وخت خپل ټولنیزو رسنیو ته ورکوئ، څومره وخت مطالعې ته ورکوئ، څومره وخت کار ته ورکوئ، څومره وخت کورنۍ ته ورکوئ؟
زمون خو سر و کار ټولنیزو رسنیو سره دی، خو مونږ مختلف سایټونه زیاتره وخت تعقیبو چې هغه ډېرې معتبرې سایټونه اوسې، لکه آزادي راډیو شوه، وایس آف امریکا شوه، همداسې نور دغه دا مونږ په دې خاطر باندې خصوصا زه خپله تعقیبوم چې د حالاتو څخه ځان خبر کړو، د هېواد څخه، د نورو ملکونو څخه چې په نړۍ کې سره روان دي، د دې څخه ځان خبر کړو. ځینې مهم خبرونه چې وي یا دغه وي پروګرامونه وي، په هغې باندې مونږ هم په خپل راډیو تلویزیون کې برنامې جوړې کړو او یو عامه پوهاوی خلکو دپاره وکړو.
بله، او خپل مطالعې ته د کور نورو چارو ته کورنۍ ته څومره وخت ورکوي؟
مثال تاسو دغه دی، ډیره یو ښه موضوع راخیسته ده چې ځوانان د وخت ارزښت په اړه باندې، نو دا یو ډیر ښه دغه دی چې باید د وخت په قیمت باندې خلک پوه شي. یعنی خلک وایي چې وخت سره زر دی، یوه دقیقه یې باید خلک خپل وخت بې ځایه تیر نه کړي. نو دا یو ښه خبره ده چې ځوانان د دې نه خبر شي، هیوادوال مو د دې نه خبر شي، خپل بې ځایه وخت په سوشل میډیا کې یا په خصوصا نن سبا کې په دغه پابجي گیمونو باندې مونږ یو تعداد خپل مشران ان ګورو چې دی په موبایلونو کې انسټال کړی وي، مګر کې ټول ورځ ځانونه مصروف کړی دي. یعنی حتی رئیسان ګورو، نور ځوانان مشران پانت مستعدان ان په دې باندې راغلي دي چې دا تعقیب یو دا دې کې ګوتی وي.
یو تجربه هم را سره شریکه کړي، کوم وخت د سیسې وېدی چې یو څه باندې ځان مصروف کړی، ډیر وخت متیر کړی، مونته ورستم پام سوای دی چې نه ما باید داسې نه وای کړی، وخت می باید نه وای ضایع کړی. د کوم څه سره مخسب یاستي؟
ډیر داسې تجربې شته د دې نه. یعنی اول دا دی چې مو دغه اوس تقریبا دغه اوس چې فعلال دغه سقوط سره ورسته دا نظام چې راغلی دی، مونږ ډېر برنامې درلودلې خپل راډیو تلویزیون ته د دې د پرمختګ په خاطر باندې، مګر هماغه زمونږ ټولې برنامې ودرېدلې دي، مخې ته یې نه شو بوتللی. دغه خپله ټول وخت ضایع کول دي که نه. پخوا چې هغه کار مونږ په 15 دقیقو کې کوو، اوس نو تقریبا 2-3 ساعته نیسي.
په آخر کې به د تاسو پیغام ځوانانو ته څه وي؟ البته یو شمېر ځوانانو ته چې وخت ارزښت نه ورکوي، په داسې چارو یې تیروي چې هغه نه دوی ته په ګټه ده، نه یې کورنۍ ته، نه ټولنې ته، دا ډول ځوانانو ته به تاسو څه ویل ولري؟
ټولو ځوانانو ته پیغام دا دی چې لکه څنګه چې وایي وخت سره زر دی، د وخت څخه دې استفاده وکړي. بل دغه متل داسې دی چې وایي ځواني نشه ده نه چې همیشه، نو همدا وخت دی چې مونږ تعلیم وکړو او یو هدف ځان ته وټاکو. داسې یو هدف ځان ته وټاکو چې هغې ته مونږ رسیدګي وکړو، د هغې نه پاینده کې ګټه واخلو، او په ژوند کې ځان ته یو هدف وټاکو چې هغه هدف مونږ ترلاسه کړو او مخ پر وړاندې لاړ شو. نو خپل بې ځایه وخت دې نه تیری. زیاته ملګري مونږ ګورو چې په سوشل میډیا کې ټوله ورځ فیسبوک یا پابجي گیمونه کوي، لډو اخي، آنلاین لډو اخي، د دغه شیانو نه دې ډډه وکړي. کوشش دې وکړي چې یو کوچنی کاروبار دې شروع کړي، ځکه چې په همدې ځوانۍ کې که دې وکولی شي چې یو څه بودیجه یا کاروبار ځان ته جوړ کړي، نو په آینده کې به د دې اولادونه یا راتلونکی نسل به د دې ډېر روښانه وي.
د وخت د ارزښت په اکله ګڼ شمېر ځوانان غواړي چې خپلې تجربې له نورو سره شریکې کړي. افغان ځوان مومن خان سیال وایي چې ده هم ځینې وخت خپل وخت په داسې څه تیر کړی دی چې وروسته بیا پښیمانه شوی دی. ښاغلی سیال هم په پیل کې د وخت په اهمیت باندې خبرې کوي.
وخت دا چې ډیر ارزښتمن څه دی او هغه څه دی چې په ژوند کې که یوه دقیقه هم تیریږي یا یوه ثانیه د عقل تیریږي، نو موږ نشو کولای چې هغې ته بیرته برګشت وکړو او بیرته هغه ته ور وګرځو. نو له همدې امله زموږ دین هم چې اسلام دی وخت ته ځانګړی ارزښت ورکوي او په ارزښت ورته قایل دی. زه خپله که څه هم یو ډیر منظم او داسې لیکل شوی مهالویش نه لرم چې زه باید په دغه وخت باندې دغه چاره ترسره کړم، خو بیا هم هغه له ورځني عادت سره سم کومې چارې چې زه په خپل مخ کې لرم د هغوی په ترسره کولو قایل یم، او په دې معنی چې هغه باید ترسره کړم. د دې په خاطر باندې چې که یوه دقیقه وخت هم زه په هغه خپل کار کې یا کوم هدف کومه موخه چې لرم د هغه په ترلاسه کولو کې له لاسه ورکوم، نو هغه بیا بیرته زما لپاره نه راګرځېدونکی دی، او یا نشم کولای چې هغه ته بیرته ور وګرځم او بیا یا په سبا کې هغه چاره په همغه شکل سره ترسره کړم. نو له همدې کبله وخت ډیر ځانګړی ارزښت لري او هر څوک باید هغه مدیریت کړای شي. که چېرته یو څوک په دې ونه توانېږي چې خپل وخت قیمتي ثانی قیمتي دقیق په ښه توګه مدیریت کړای شي، نو دوی به ونه شي کولای چې هغه کومې موخې کوم هدفونه کوم څه چې لري هغه دوی ترلاسه کړي. اول خو هدف تعینول په دې معنا دی چې ته خپل وخت ته ارزښت ورکوې. دغه هدف تعینول، ځانته موخه تعینول په دې معنا چې ته خپل وخت ارزښت ورکوې، او په دې معنا چې ته خپل هدف ته کار کوې او خپلې موخې ته کار کوې تر څو په راتلونکي کې هغه لاسته راوړي او یو ښه هوسا او خوښیونه ډک او بشپړ ژوند ولري.
بله، په ژوند کې داسې موده راغلې ده چې په یو څه باندې مصروف سوی، وخت د تیر سوی او وروسته پښیمانه سوی، چې مثلا که خپل وخت ما په دغه څه نه وای تیر کړي، که فیسبوک پاڼه ما نه وای خلاصه کړې، شاید ما دا بل کار کړی وای چې خپل هدف ته رسیدلی وای. داسې کوم څه سره مخ سوی یاستی؟
ډیری وخت داسې، ځینې وخت یو انسان نه غواړي په یو څه کې ډیر وخت ضایع کړي، خو هم هلته چې ورځي طبعا نو اوس خو مجازي نړۍ ده، مجازي نړۍ کې بیا داسې څه دي چې ته ډېر بوختوي دي، مصروف کوي دي. ټیک ټاک دی، فیسبوک دی، همدارنګ نورې ټولنیزې رسنۍ دي. په ټوله کې فیسبوک او ټیک ټاک د دې لامل کېږي تر ډېره چې د خلکو په بالخصوص د ځوانانو وخت ضایع کړي. زه خپله هم یو وخت ټیک ټاک مې کاروم. ټیک ټاک ته چې به ورتلم طبعا هغلته ماته د چاپ خبر عجیبې او غریبې ویډیوګانې ماته مخته راتلې، او داسې وي چې ځینې جالبې وي، ټوکې وي پکې، ځینې بیا داسې وي چې د انسان په احساساتو یې تاثیر کوو. تر ډېره هلته مثلا ماته چې مخته راتلې داسې ترانې وي، هغه د ترانو هغه جالب ځای ټیک ټاک ته راخیسته، هلته یا چاو تر څو هغه ډېر لیدونکي ولري، که یو شعر کوم څه وو هغه غمجن او هغه داسې ځای چې هغه په انسان باندې ډېر تاثیر کوي، همغه ځای به یې ټیک ټاک ته ورچاوو. یا نور که ټوکی ویم ډیری داسې جالبې ټوکی اچوي، په انګلیسي اصطلاح باندې ورته وایي فنی ویډیوګانې هلته نشروي، نو طبعا انسان چې کله هلته ورځي د هلته ذهنن بوختیږي ډیر، بیخي وخت د چاپام نه وي چې هلته بیخي ډیر وخت ضایع کړی وي. نو له همدې کبله څه وخت لپاره ما ټیک ټاک وکاراوه، نو هغه واقعیت هم په ما باندې ډېر بد تاثیر وکړ، زه ذهني ګډوډیو او فشارونو سره مخ کړم. نو له همدې کبله بیرته خپله کړنه باندې چې ما ټیک ټاک فال کړی و په هغه باندې پښیمانه کړم، او بیرته مې هغه دې ته اړ شوم تر څو هغه ټیک ټاک بیرته لمنځه یوسم، او کوم وخت چې زما راځای کوي هغه بیرته ځان لپاره راوګرځوم، او هغه داسې کارونو باندې ولګوم یا مصروف شم په هغه وخت کې چې هغه واقعیت ماته ګټه راکوي یا ما خپلو موخو او هدفونو ته رسوي، په داسې څه باندې مصروف کړم.
بله، تاسو له ټیک ټاک نه یادونه وکړه. ډیری ځوانان دي چې دوی ټیک ټاک لري، هغه ګوري او له همداسې ستونزې سره مخ کېږي لکه تاسو یادونه وکړه. دوی وایي چې کله مونږ ټیک ټاک ته ورسو نو داسې څالته مخته راځي چې یو وخت مو فکر نه یو ساعت تیر سوی، یو نیم ساعت تیر سوی وي د بېلابېلو کسانو ټیک ټاکونه دوی ګوري، نو دوی خپل هم نه پوهېږي چې وخت څه رقم تیر سه. تاسو دوی ته څه ویل لرئ؟ خپل ژوند څه رقم تنظیم کړي چې له یوه اړخه له دو شیانو نه وروسته پاتې نه سي، ځکه د ټولنې پرمختګونه دي کېدلی سي په ټیک ټاک یوه ښه ویډیو مخې ته ورسي چې د سره د دې ژوند په برخه کې مرسته وکړي. څه وکړي چې دوی وخت تنظیم کړي، وخت مدیریت کړي، ټیک ټاک، فیسبوک، نورې ټولنیزې رسنۍ دي، مثلا دوی به واټساپ حتمان لري، هغه به ګوري، کېدلی سي چې داسې وخت تنظیم سي چې عام اساسي کارو ته خپل سړی ورسیږي، هغه چې اولویت لري عام نورو ټولنیزو رسنیو ته.
که چېرته څوک فکر وکړي نو کولای شي خپل د ژوند ډیری چارې په ډیر ښه شکل سره پر مخ یوسي، کغه د کارونه وي، کغه د تفریح وخت وي، کغه د مطالعې وخت وي. اوس وخت کې چېرته د مطالعه ونه کړي، مطالعه ونه لري، نو ته هغه د ژوند په اهدافو کې او تر ډیره نشي کولای په هماغه شکل ورسره مخ شي او کوم کارونه چې ته لري بیرته ته باید څه ولري چې ته انګیزه ترلاسه کړې او څه ولري چې ته بیرته ریفریش شې، تازه شي. نو ژوند هر اړخ ته باید موشي، کغه مثلا اجتماعي اړخ موږ باید کورنۍ ته وخت ورکړو، موږ باید د ملګرو دوستانو ته وخت ورکړو، که څوک متاهل وي خپل میرمنې ته. نو د ژوند ټول اړخونه باید تنظیم شي، او دا یو ښه فکر غواړي. که څوک یو ښه فکر ونه لري هغه نشي کولای چې خپل وخت تنظیم کړي. نو بالاخره پایله به دا وي چې دوی به خپل وخت همداسې تیر کړی وي. نو یو څوک کولای شي چې مثلا سهار له وخت نه لمانځونه وروسته یو ښه مطالعه ولري، بیا تر هغه وخته چې تر څو دی د سهار چای څښي، له هغه وروسته کولای شي خپلې دندې ته لاړ شي. د دندې په جریان کې مثلا یوه ورځ رخصتي راځي، یو ورځ د جمعې ورځ ده، کولای شي هغه ورځو کې دی تفریح وکړي، یا له هغه ورځو نه چې دی پکې کار کوي دغه د شپې له خوا نه دی څه نه څه وخت همدا ټول نیزو رسنیو ته ورکړي، ملګرو دوستانو ته ورکړي، کورنۍ ته ورکړي، تر څو دی وکولای شي چې هغوی هم له ځان راضي وساتي. نو ولې نشي کولای؟ هر څوک چې یو ښه فکر ولري، یو ښه فکر هغه وخت څوک درلودلی شي چې مثلا دی هر خواته فکر وکړي، دی مطالعه وکړي. مثلا همداسې تاسو یادونه وکړه چې پر ټیک ټاک باندې کېدای شي داسې یو ویډیو دوی ته مخته ورشي، طبعا متفاوت دی هغه ټیک ټاکونه.
بله، تاسو په خپلو خبرو کې یو بل ډیر مهم ټکی ته هم اشاره وکړله، هغه دا وه چې ډیر وخت په ټولنیزو رسنیو کې کارول سره له دې چې وخت ضایع کوي، د دې سبب هم کیږي چې کله ناکله انسان له فکري اړخه ګډوډ کړي، روان یې نارامه کړي. په دې باندې خبرې وکړي چې ډیر کارول د ټولنیزو رسنیو له یوې خوانه د ژوند د نورو چارو د باسي، بل د ذهن د ګډوډۍ. کله چې ذهن ګډوډ شي، آیا د ژوند نور کارونه سم مخکې تلای شي؟
ډیر وخت اوسو، ډیر کلونه اوسو، یعنی تر یوې لسیزې واوښته چې زه فیسبوک او واټساپ او دغه شیانو سره آشنا شوی یم، تر ډیره ورسره بلد شوی یم. ځینې وختونه داسې راغلی دي چې زه خپل هم ګډوډ شوی یم، یعنی یو وخت داسې راغلی چې زه د شپې تر دولس یوې دوو بجو پورې په دغه ټولنیزو رسنیو کې بوخت واوسم، او وخت مې دوی ته ورکړی وي. په دې معنا چې هلته زه مثلا یا له خپلو دوستانو ملګرو سره پکې خبرې کوم، یا هم په داسې شیانو سر کېږم لکه ټیک ټاک چې هلته ماته هر څه مخکې راځي او زه یې ګورم. کله چې زه د شپې تر دومره ناوخته ویښ واوسم، له یوې خوا ما مثلا موبایل خپله د انسان روان ته ضربه رسوي، تر ډېره ذهنن ګډوډوي، سترګو ته تاوان رسوي، او ذهنن انسان خسته کوي. نو له یوې خوا ما د شپې تر ناوخته په موبایل باندې ځان خسته کړ، او ځان مې وځاپه، خپل ذهن مې وځاپه. له بلې خوا زه بې خوبه شوم، بیا سهار زه مثلا که یو څوک کار لري مجبور دی، اړ دی چې سهار وخته پاڅېږي او دی خپل کار ته لاړ شي. که چېرته دی خپل کار ته ځي، دوی خوب پوره نه دی، دوی له بدني اړخه له رواني اړخه دوی نارامه دي، نو دوی نشي کولای هغه د خپل ورځنۍ چارې چې کومې لري هغه په سم شکل سره او سمه توګه ترسره کړي.
ډیره زیاته مننه. په آخر کې راځو د تاسو پیغام ځوانانو ته اخلو چې دوی وخت ته ارزښت ورکړي، او بیا کله چې له دوی نه وخت په داسې کارو تیریږي چې هغه ګټه نه ورته رسوي، پښیماني کومه ګټه لري؟
زه ځان درته ښیم چې زه خپله هر ډول حالات را باندې راغلي دي. یو وخت ډیر سخت زه بې انګیزې شوی یم، داسې شوی یم چې یعنی خپل اهداف رانه پاتې شوي دي، خپل کارونه رانه پاتې شوي دي، زه نارامه وم، زه ناروغ وم، داسې حالاتونه هم را باندې راغلي. یو وخت بیا داسې وخت راغلی چې ما د خپلو هدفونو او خپلو موخو لپاره ډیر سخت کار کړی دی، ډیر فکر مې کړی دی، هغه ته مې پلانونه جوړ کړی دي. نو طبعا یو وخت به انسان ناهیلی کېږي، خو دوی دې د کار شا دې نه پرېږدي، دوی د هغه خپلو هدفونو خپلو موخو ته کار وکړي، ورسره تر څنګ چې دوی له ذهني اړخه تقویه واوسي او بیرته تازه واوسي خپلو کړنو ته، دوی باید تر څنګ ورسره ډېره ښه مطالعه ولري، ډېره ښه معاصره او ښه کتابونه ولولي، تر څو دوی بیرته په ښه توګه خپلو چارو ته او ژوند ته راوګرځېږي.
درنو دوستانو،
دا و دی اونی د تان د چنګ خبرونه تربیه پرځ کی چی است علم مال او ملګری
سان ہندے خاری رسولی سر تگران ہندے خاری نہ غرازی نظور زم تپوسلا تاکی سرا تسورانا ہندے خاری سڑکی وائی چلا غصے چوندے دے ماچی ہوئی نہرانا ہندے خاری دل تشت دے د مجنون د خو خافونا دا سهرا را تا ودان غند خاری مشغولا لړے راشد یار خالا سن مستړے اوس تو مان غند خاری یل زار 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 یل زار 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 اللہ دے پیارا ولایا شم زن گے میں او پجڑا در پسے مرینا اللہ زما پہال خبر دے او کمی قبل کری او تدی دنس وی سوالونا پاشنا اے دنا زید ما جدائے دے او لکا گل رچے دما باشنا یا ایک دا سکی گی دچا رنگ زڑشی او دچا تور دغمشینا آنا ندا دے بے غوری دا پکلی او کی دی دند پکلونا جانا نسل پٹ پٹ گرزے سان راخ کا رکا او چھ دی وکم دی دنونا بدے لاچ کم اور از حغا کل فامزی مورز بغا گلفام سی ور سر میں زڑت پلاس تمینے جام سی ور سر میں زڑت پلاس تمینے جام سی بدے لار چک مورز بغا گلفام سی پسر لے مالا رخصت راک چخل وطن تزما مسافری د غم زانگو دا پچا زنگی گی او پچا اشلوی لڑونا انتظار میں او سیارا پزڑکے در بشما نور انتظار کولے نشم کن رازے نو سانت نورتا گرزوما ورش خبر یہ را لراڑا چی شیرینا پشرش تک خاور شونا
شته یار خبر دی واخلا چپی دی تنا د سات له ونه شولا پته لار چک مور زها گل فام زی پته لار چک مور زها گل فام زی ور سر می زړه پلاس تمینه جام زی ور سر می زړه پلاس تمینه جام زی پته لار چک مور زها گل فام زی